د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لری لیوي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولای سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخت اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستانه بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 8.5 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. بیا هم د ژوند د رنگونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې را سره میلمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای. درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای، زب تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدي او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول سوې، داسې پرېکړې وسوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس واده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخص کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه همدغه لاسته راوړنه وه د اوس واده کوونکو هیوادونو لپاره. ولی هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غذا تولیدوي، دغه لپاره د پاریس د قرارداد د شپږې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفې پریکړې وسوې چې څنګه کولای شي دوی داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غذا دوی تولیدي یا هم صنعت ته تولید لپاره دي مختلفو منابعو څخه استفاده کوي، څنګه دي کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د وسه و د کومکو ودون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډیر مننه ښاغلی مدقیق. تاسو تر اوسه له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی. که په لنډو کې راته وایئ چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
او خاصه مننه له تاسو دا کوم چې ډیره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګوره، د چاپیریال ډیر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډیر زیات دي ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایط ته وایي چې په هغه کې ژوندی موجود وکړی شي د خپل ژوند د پروسې نه د ژوند دانه مختلفه پروسې هلته بېله ستونزو بېله مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوزي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي اړین دي چې هغه هوا ده خاوره ده اوبه دي. دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دو په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره چې هغه اجتماعي مسایل دي اقتصادي مسایل دي طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو د دو موجوداتو موجودیت په یو محیط کې په یو چاپیریال کې او د دوی یو بل سره تعامل دې ته موږ چاپیریال وایي.
ډېره مننه سید محمد سلیمان خیل. تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپله د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده. دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې کاغه راوړي یعنی کمښت راوړي یعنی کمې کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کیږي د اقلیم بدلون په عقل او عمدت د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي. بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسؤلیت او عمدت د منابع یا زیرمې چې لري دغه په سطح باندې عمدت راتیر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونو چې دي هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤل دي چې کار وکړي. نو په فل حال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره. خو زه فکر کوم که بچیره د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حق غوښتنه وکړو دا به زیات ځای ونه نیسي ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا ګرای چې ډیر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال به موږ سره تعامل وکړي هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي که هغه دولت سره ده که هغه خلکو سره ده نو دا کار واخلي ځکه که چېرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ موږ صبر وکړي. دا راځي موږ باندې سیلاب راځي موږ باندې وچکالۍ راځي ګرم هوا راځي سړه هوا راځي دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري خلک پیسې نه لري خلک عامه پوهاوی نه رسوي او راست تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي د چاپیر ساتنې ملي ادارې سره ده همدې چې د حوادثو ملي ادارې سره ده دوی په همغږي سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي ورې کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو څنګه دلته پیسې لګېږي هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وغني چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا اوبه خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي وجبان پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه ښاغلی څکزی. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل شوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل شول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راځي نو د کانفرنس د پریکړو په اړه که یو څه نور تاسو راته وایئ.
په ټول کې کانفرنس په لومړي ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 تر 20 دقیقو وخت ورکول کېده او د خپل معلومات راکول وړاندې کول او بیا لاغه ورسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استادو کغه به دا هیوادونه و کغه اوس واده کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځني مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده، ډېرې نیوکې وې اصلا. یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس واده کوونکو هیوادونو دوی پر بډای هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېرې نیوکې کولې چې ګواکې دوی خپل هغه تعهدات چې دي هغه نه دي تکمیل کړي یا هغوی ته نه دي رسېدلي، او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا هغه وروسته چې کم شوي دي دوی باید هغه ته رسېدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا وه کوم چې هند مخالفت وشو دی چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره، یعنی ګلخانې غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه د هغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په څو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د اذربایجان چې د کانفرنس هغه و مثال کوربتوب یې درلودې، هغوی د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانې غازات د تولید لپاره که څه هم اذربایجان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په دې برخه کې ډېر رول لري، خو د دوی بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولی شو په دې برخه کې لاس په کار شو او دغه فریمورک اوس جوړو څنګه اوس تصبیق تطبیق کړو، یعنې تطبیق مرحله شروع شي. او دغه سره په څنګ کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه وله چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تیل یا هغه د سون تیل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غازه تولیدي چې دغه مخنیوي سره کم وسي. په دې برخه کې ډېر بحث و، ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه اوس واده کوونکي هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بحري هیوادونه دي، یعنی بحرونه ته لور شوي دي دلانې کړې دي، دغه هیوادونه دي هغه او اوس واده کوونکي هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي، یو تفاهمنامه په خپل منځ سره جوړ کړي او هغه د پارټي ته ورکړي، یا د کوربتوب یو د پرزنټیشن شو ته وایي. هغه ته ولاندې کړل په هغه کې نشته کړي و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډای یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل وادو باندې ودرېږي، او هغه یوادونه باید کلنۍ تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړې و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. هغه سره پتن کې دغه بودیجه و اوس واده کوونکي وادونه چې د دوی لامل اغېزمن کیږي باید بشپړ کړي. او د دې د ګلې پر کوم باندې ځنی مادو کې دا سم نه کړی و چې ګلې کړی و هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی چې کړی و چې هغه فیصله کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې به تولال سم نتیجه نه وي. او دغه سره پتن کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډای یشتمن هیواد باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ، تاسو زیاتره خبرې کوئ، تاسو په عمل کې چی هم نه لرئ، چې دا هم د دې ګرنوالو ډېر تجربه دغه وګرځېدې ټول باندې موافقه وکړل او ټول ول چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې دا څه دی، او بل دا دی چې ان ډی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ډی سی هغه پلان دی چې موږ ورته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترکه همکاري اوس باید واده کوونکي هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیژي د خپل ملک جوړ کې ان ډی سی او توای نېشنل ډیټرمن کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارټي یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د اغوست د غشتنې ګوري چې د غشتنې څونه د منولو وادي څونه باید ومنل شي، تخنیکی بخش څونه دی، مالی بخش څونه دی، په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده، د هیواد اړتیا ته بیان شوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ورکوم چې تقریبا اته څلوېشت وادونه دي چې دا په دې کې اته څلوېشت وادو کې د دې شنه زیات وادو د تکمیل کړي د سپارل یاده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کیږي، یعنی د دوی ته په دې جره دغه انډیسیا د ګډې مشترکې هوکړې له لارې دوی ته رسیږي. دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و. دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ د افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه ان ډی سی د افغانستان تر اوسه هغه اخیری فرمټ
څه نه سوی دی. د طالبانو استاد خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د رسمي بحثو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دی. نو دوی من حیث ابزرور یا من حیث نظر کوونکي په نیګوشیشن یا مذاکرات چې ول هلته برخه اخیستي، ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه شوی کولای، رسمي بحث نه شوی کولای. انفرادي بحثونه ډېر کړي دي، ډېر خوب څه بل دي، ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دی.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولی سي، او آیا د دوی کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي، کم دغه کوچني کارونه بالاخره د تغییر سبب کیدای سي؟
د چاپیریال په مجموع کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو، دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو، دا څنګه منځته راغلی؟ د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي، یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تک کې او یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتشفشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د یا چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي، هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه، کېدای چې بشري رفاه یو څه منځته راوړي، خو د هغه په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي، او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده. چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی، د کلایمت چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي، همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کوي، د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه شو، او دا د تخریب سرعت ډېر زیات ویجاړی منځته راغی. نو کله چې موږ خپله باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي، د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي، باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي، دا ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډېر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې، موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو، او هم د ملک په سطح باندې، هم د خپل منطقې په سطح باندې، او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوی وکړو، او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند بې له تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډېر مننه ښاغلی سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو په وړاندې مبارزه وسي، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې صاحب وویل، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارد دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزاب کانفرنس په آذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی د خپل دغه یو کال تېر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شوه چې باید دغه هېوادو ته $1.3 trillion په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې 300 میلیارد تنې ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې $400 میلیونه اغېزمن کېږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 100 نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کېږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي، او دا نور دقیق معلومات دا چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرمه هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن سوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان 6 هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان 6 نه چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هېواد ته او ځپل کېږي. نو دې لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انتونی ګوتریش وویلې چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، دی غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوې سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې سره اقلیم بدلون اغېزو باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکي، بادي انرژي، هغه سون توکي چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي، ځکه دوی پکې ښکېل نه دي. چې ښکېل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبوره او مکلفه ده. دغه $300 میلیارد چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. خو څه هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کړو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه مونږه د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دې باید کومک وکړي. نړیوال دې که څه هم دلته په افغانستان کې کېدی چې مونږ یوازې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دې ورسره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړی ده، دا دې په دې باندې شنه کېږي افغانستان په کال کې $1 میلیارد په ضرورت لري. نو نشي کولای چې زری واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزای. شغلی اتسکزای، نن له کابل هم موږ راپور درلود چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې ستاسو جواب ته ولاړ سم، زه فلحال په ریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD الخوا څخه دایر سوی دی، په دې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کدی، هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په افغانستان بلکې ډېر هېوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کېږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث دلته روان و چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېره الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او اوس څخه اغېزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلان منزلې یا ښار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روانه ده. داس مخ پر وړاندې روانه ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د ښاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمعه چې راځي کابل غوندې یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا ژمي د پیل څخه بیا د ژمي تر ختمو پورې ډېرو سره مخامخ یا زموږ شهریان د ډېرو سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان وي، یعنی ډېرې سخت ناروغۍ په دې باندې تېرېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دی چې دغه هغه ډېرېږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دی په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پارکونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوي دي په دغه بلان منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داس سون توک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه ډوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی دی. ولې یو خو دغه د کابل جغرافیه د څو رقم جوړه ده چې کاسه غونډې ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیږي نه کله چې کمزکه کې ګډو غبار سي یا هوا ککړې سي، او بل دا دي چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونګتوس خشتپده کوي چې هغه کاملا بدونه سوځول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړي په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونې کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیاري نه وي چې هغه وکول سي چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دي تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت معمول هم دغه کې داسې چې شاري یو نفوس زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د پلان منزول زیات دي، د صنعتي پارکو د فعالیت دي، او همدارنګه د خشتپزي فعالیتونه دي په کابل شاه فاسمو کې.
ډېر مننه څخه صاحب. یو اوریدونکی دی په لاین کې، دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما جراول سالیا تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دی چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوچی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کی، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډیر ځپلی دی، ډیر ځپلی هیواد دی، لکه په دادی کې چې په بغلان کې بارانونه وسه، په نورم سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې یعنې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دوکړي. نو دوی به ډېر ډېر دغه به چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سمننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دوی مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي.
ډېره مننه ستاسو غوښتنه واوریدل سوه. ښاغلی مدقیق، اقلیمي بدلون د چاپیریال پر خرابۍ او ویجاړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمي بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د تله وخت نظام په یو راپور باندې، یو راپور یې نشر کړ، البته په 2009 کال کې کار لږ مخکې پیښ شو. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده، په دومره کچه باندې سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي. دغه ډېر هغه درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې، په مالداري باندې، په دو باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هېوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی هغه ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداري باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې د اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ دا په چاپیریال باندې هم، په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې، هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکه چې په کې کرکیله مخته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمیږي یا بالکل لاسه ورکوي. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي، ملکیان هغه ته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثرو ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثره مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیرو ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسې په دې ساحه کې لږ څه مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې څنګه به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنې حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده د دې سره پخوا کې شاید ډېر بور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړېږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنی هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کېږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله، د وچکالۍ له امله هغه هلته خپلې ستونزې رامنځته کېږي. یعنې په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې، او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یا په اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو مېلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورنی بے ځای سو مشکلات ګرځي خلک مهاجرت ته اړ کیږي خلک دې ته اړ کیږي چې خپل کسب کار او معیشت له لاسه ورکړي نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره دې لپاره ډېر اړین نو ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي که موږ وواړو که ونه واړو دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې داسې سیاسي کېږي که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي دوی نشي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړې کېږي هغو ته لاسرسی نشي پیدا کولی د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې چې تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې موږ د میلمنو اشاره ورته وکړه هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي ډېر سیاسي مسایل دي اقتصادي مسایل دي د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې دقتنه وکړي هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده اوبه ژوند ده بېل اوبو ژوند امکان نه لري بېل هوا ژوند امکان نه لري دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي دي سالم چاپېریال ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د ځمکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې یعنې تبرې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې یعنې موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو روان یو چې د پای ټکی کینو او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې البته لاملونه یې بد امني وه ناامني وه ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده ولې چې یو طرف د امنیت ستونزه حل ده له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو بی له دې چې دې فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري زموږ اقتصاد څومره ضرر لري او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپېریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپېریال تخریبیږي
ډېر مننه مدقصب ستاسو د هر اړخیزو څرګندونو یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
محمد ابي احمد يم بغلان مزان ولا مختار من جوړ روغ چې مختار مسانه سي بوګر افغانستان فو ما بنو نقول لك من بنو سي ویله سنور ډاګ ده تقریبا ټول عمر کې من سنجل رو دې د سي بوګر کو چې دا شل ګرې موږ تاسو حکومت کې ویله د دې په چیرې راغلی افغانستان کې نو د سي بوګر کو چې په اقلیم بدلون کې موږ توجه نه کړای موږ ما مخکې ویل چې موږ ډیر سنجل لګو په اړه څه کې وګورئ چې موږ شاپریان تیر کا کال دغه موږ شاپریال وګوره شه په څونځو ډاک د تقریبا وګوره شه خاطر دې موږ سپایلی نو اطراف هم خو سلام بشي دی وګړې زیات سوي دي ټولو کې شو ګورو باید هغه هر ارڅه کې سړی ګوري شه کوم ارڅه کې ډیر سوندي دی غوته توجه کوي حکومت کې موسیک مدني پالانی کار څو کې نه تقریبا خپل وطن د ژوند وسی دی هغه سوندي کمی نو بعد بختانه شو ګورم سوندي ورته یتیم کمی کې نه نو که تاسو په یاد یغه اچا بنسټ سبې هیرو سالنګول پر کړي دې کړي ونه هغه مخکوم ته ور کړي ماغه ماغه چاونه لري تقریبا دا څه ګوري په جېرا دي ماغه چا کارونه کې خاص نو په دې راته پیدا کوم سنې حکومت یې نه دی ورس موږ ته سره دا موږ نو هغه کې استو سره په تاو دا د کوم سره استو به موږ خاص توجه وشي او توجه کې نو ست توجه وشي کار وشي نو چې خبرې بیا وګورې چې په چې زاسوی ان کار نه ترسره شوی یعنی آی پی ایل شي نو څنګه به بجې پات کېږي
په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب د لپاره څه کړی دي تاسو په نظر هغه اقدامات چې لازم دي هغه تر سره کوي
تقریبا تقریباً پر اخلا پر ترکو پر من کار کو کوم بګم یو څوک لاس مونږ توه دا څنګه لري مګم پیو چې دا څنګه لري خو بد بختانه مګه د شمن نو یو وطن تک وطن دشمن وای مونږ تاسو وطن به ډیر وړاندې تللی سړی سب مونږ ورس درلود خو بد بختي دغه ګرار سړی راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت څو خاص توجه نه کوي په دغه د حکومت به خاص توجه کوي مونږ زیربنا سره لوسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو هر ولایت دومره غلري سړی سب هغه تولیدات لري چې یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي ډیر ولایت کله پیدا کیا ولایت بډیر مخکې لاچی فطر خپل به خاص توجه د حکومت کې ساده سره محترمه
احمدی صاحب اوریدونکو یې ول بغلان څخه شغل سلیمان خیل د شری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول وبولې د چاپریال په خرابۍ کې
د چاپریال مثلا واقعا یو څه د اقلیم مثلا د چې ورستر بده مونږه مزپل کیږي ولر تر څنګه د چاپریال چې موږ خپل په کې ژوند کوو بعض فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ ده او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلي کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزې فرهنګونه دي نو دغې ته موږ خپله پاملرنه نه کوو او موږ لکه څنګه دوستانو وویلې د دې فرهنګ د نه مراعاتولو باعث کېږي چې منګا وا ککړ سی هو بو منګا کړی کړو دغه د ځنې کلام دی وبو ډیر استفاده کړو ام د سی خار ککړ کړو رګیس ککړ ته جوړ کړو نو د سی نور مشکلات خپل په چا په ریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شان پیسو باندې نه حل کیږي دغه ته فرهنګ سازی په کار ده تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما غوړ زه د جاپان نه کته جاپان یو مختلفه هیواد ده خو چې شاید د فرهنګ باندې کار کړی دا مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه راغ نه وزي ټول خپل په کارو ته روان دي دا چې کار کوي د فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګوره چې یو ښار ته لاړ شي ګوري چې مختلف نوع خلک خپل لاسپیکرونه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده او خلکو ته په خلک چې اسپټالونو اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغه ته یو څه تکلیف جوړوي یا هم خلک چې مطلب لارې کې زیور دي اوس تکلیف جوړوي همدې ته په هوا ککړتیا کې زه دا اوس ښار نه راغلم رستورانتونه دغه سیارې هوا ککړتیا چې جوړوي دا بعضې لاسره چې بعض شیان خرڅوي دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده یو هوا خپله هم ککړه ده نفوس زیات ده د وسایط چې دي زاړه د موټرونو تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري او هوا یې ډېره ککړه کړې ده همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې څه کمزوري دي فرهنګ یې صحیح نه ده نو دا چاپېریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په عقله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دوم ستراتیجي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بالا هغې نه داسې یو ستراتیجي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني میڈیا لاری یا دیدی اعلامیه لاری دولت وای چا عوام کا کڑا وای ها بیا وسنګ دیدی غاب دیدی فات غین بات چې اعلامیه خپری کی څنګه دیدی سره تعامل وکي وسنګ خلکو نه پوښتنه وکي چې دا عوام نه کڑای کی نه کڑای نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعض اقدامات وکړي جریمه دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې اوس نه وایم زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ته نه وباسي نو دا د خیر اقدام ده اوس څوک چې غلا باندې اوبو ته استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبو دي چې اوس له موږ کومه ته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبو چې دي ترشي اوبو دي هغه د چکلو اوبو نه دي نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي همدغه اوبو هم راباسي موټر پرې باندې نیسي مینځي شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي نو دا هم مصرفوي او دغه تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه ځمکې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبو بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل حال اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نسو دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په زمون کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعدات یو قوانین وضع کړي تر څو خلک باید دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي
ډیره مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زنګ واهله د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو
مننه خدای دې خوشاله کوم کرم سلام محمد علي صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
وعليكم السلام تعالی سمې مهرباني
قربان سم یو سلام مل منو توام کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړي سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وک واقعا افغانستان چې دی کلنی مدلون سخت زپلې دی یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې اقتصاد سخت دی ترې سالي سم محترم په دې کې ز نړیوال خپل په فکر لږ دی چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال کلنی بدلون غونډه جوړیږي چې افغانستان نه استاد نه بلې دی حالته موږ افغانستان خپل ته د څه په خلک نه لري سالي سم محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استاد حالت وغواړي چې څه خبرې دي نه ځکه یو لارو لیکي دي نه ځکه سالي سم محترم بلکې موږ ته څه وګورئ دلته ملمنو هم څه خبرې وکړي دا بندو ده سالي سم محترم نه دیوال په خاطر ته ډیر شم مرستې کولې مثال د خبرې زوم کوس نه دیوال د افغانستان سره مرستې وکړي پیسې راواسي دا بندیزونه چې دلته کټ کټ بندونه جوړ کړي مثال د خبرې د وبو ده لپاره دا څه عام خلک سالي سم محترم وځي په دایو نه کوي نه په هلمند ولایت کې چې بیا وځي کورنۍ ذات دي کده دا بیا وځي کورنۍ لاس نیوي نړیوال مسره وکي ځکه بیا وځي کورنۍ سالي سم محترم وځي په شهریات کې وینم د سونګ ټوک نه لري دا بوتونه سوځي پلاستیکان سوځي مثال د خبرې دغه شانس چې شاوه سخت کړ 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 د هلمند ولایت ته دا څه هر ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه د شوم سالي سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دا بیا وځي ملک دی که پاکستان که افغانستان افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د ملمنو سمون سالي سم محترم یې واده پښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرین دي مثال که فلسطین دي که لبنان دي په پیناغه ټوله د سلایو کاریږي دا بارتي مواد کاریږي ایا دا غو مثال د خبرې په دای کلنی بدلون باندې یو بد اغیز لري کنه لري دا یو پښتنه کوي ملمنو را جواب کوي
ډېر مننه دا پښتنه به شغلې څکځای جواب کې چې ډېر وخت خبرې نه دي کړې څکځای صاحب د همدغه پښتنې خبره پیل کړو
په دې کې چې څنګه چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه ځکه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه داسې انفجاري مواد چې په کې کیمیاوي مختلف مواد سپدسي وي په هغه کې نو دا ته به خبره ده چې دا غوي اثرات نسبت نور څه به البته زیات وي تاسو وګورئ دا کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن دي دا څو کټګوري څو برخې لري ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد چې هغه یوازې ځمکه تخریبي یوازې اتموسفیر یا د موږ کم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم هغه کې ځمکه شامل ده هم هغه کې هوا شامل ده او هم هغه کې د مختلف شان د دې وبو داس نور
نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیتان پر کې دوه لري او داس نور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر ته پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جلا مل کې المر وړاندې مستقیم زمکه تپری دي او پر زمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د فلم په بدلون کې تغیر راځي. نو په ټول کې ځنی هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقه ته ځان رسوي، یعنی داسې مواد هغه کې شامل دي چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبتي تاثیرات نورو ته زیات وي. اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیاته وي، هر ژمی کله چې ژمی سي ګرد غبار زیات وي، خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي. کرسین په دې کې به ډېر کم فیصد یې چې رسوي، ولیمیتان او داسې نور داسې دغه شته چې بیا هغه ډېر مضر دي او هغه مستقیم اوزون ته رسیږي چې اوزون کې بیا هلته دغه رامنځته کوي تقریبا څکي چې بالاخره دغه څخه اقلیم بدلون رامنځته کېږي او همدارنګه تاثیرات یې زیاتېږي. خو په ټول کې په کوم نړیوال کنفرانسو کې بحثونه کېږي یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسي، خو مستقیم کته مستقیم د سیاست د نه شاملي د هیواد نوم نه اخلي، ولې دا یادونه دلته ډېر کېږي. حتی نن هم په دې کنفرانس کې دا بحث وسو چې دا کم وسنۍ اختلافات یا کم د وسنۍ جګړې چې په دنیا کې روانې دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون په ډېر تخریب کړی دی، یعنی د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دي. داسې یو یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیه یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک د سیاست بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته عکسالعمل ښیي. نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي.
مننه. د پروګرام وخت کم پاتې دی. ښاغلی مدقیق مخکې یادونه وسوه چې د چاپریال په ککړتیا کې ګڼ مسایل رول لري. تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي، مرکز ګرمیانې خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي. کوم اقدامات کوي چې د چاپریال د ککړتیا یا د اقلیمي بدلون مخنیوي ورباندې کوي؟
د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رایا او ژوند څخه مختدی موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. دا انرژي که د کورو د ګرمولو لپاره وي، که د اخلي پخلي لپاره وي، که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي، یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي، یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانې، خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموعه کې د چاپیریال تخریبي دي په دوه ډوله باندې. یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیلو، ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې دا غازات په طبیعت کې د لو کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نوره دنیا، نوره نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکې انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چېرې په دوم قدم کې کې د ګاز انتشارات کم دي، یو ځای زیاتره کوشش کوي چې د دې انرژي نه استفاده
وکړي. ښاغلی مدقیق، مننه. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون په باب خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمانه د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپریال ساتنې مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون د نړیوال کنفرانس برخوال عبدالهادي اڅکزای. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وواهه او دغه بحث یې تر پای را سره واورید.
ټول بکر زوما بل ربا پټنګوما بابا کان را لړ زوما شاتل می بیدار وما کام خیر بټو لوما پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتم پل کچ کول بگر زوما نخ پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگو پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگو پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگو ما بابا کاندرا لڑ سوما شاسن می بیدار وما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتم پل کچ کول بگر زوما نخ پل کچ کول بگر زوما پل رباب پٹنگو پل کچ کول بگر زوما پل رباب پٹنگو کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتم پل کچ کول بگر زوما نخ پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگوما پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگوما بگر زوما پل ربا پٹنگوما بابا گان را لڑ زوما شازل می بیدار وما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتم پل کچ کول بگر زوما نخ پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگوما پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگوما
چی وینا یہ خرسیگی دا ولس را خبر ووما دا چی مینا یہ پٹیگی دا مینا بیدار ووما پل کچ کول بگر زوما پل ربا پتنگ ووما بابا گانرا لڑ زوما شازل می بیدار ووما.